السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې خبرونه او راپورونه او همدارس د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د افغانستان په جنوب کې د اړو کورنیو لپاره د زرو کورونو د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د څانګې مشر عرفات جمال په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس باندې خپور شو ویلي، دا کورونه هغو خلکو ته جوړ شوي دي چې په طبیعي پیښو کې زیانمن شوي. خغلی جمال وای دا د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو پیل دی او ډاډ ورکوي چې یو ان ایچ سی آر به راتلونکي کې نور ورته کورونه هم جوړ کړي. یو ان ایچ سی آر هغه سیمه په دقیق ډول نه ده ښودلې چې دا کورونه پکې جوړ شوي. خو د 2024 کال په دوبی کې د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې یوې درنې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په تهران کې لخپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې عراقچی او متقی د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د وضعیت، سوداګرۍ، ترانزیت او د اوبو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلی دي چې نوموړی وایي خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په تدریجي ډول او د افغانستان شرایطو ته په پام سره وي. په بیان کې دا هم راغلی چې ښاغلي عراقچی ژمنه کړې چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو لپاره به نورې اسانتیاوې برابرې شي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې متقی د ایران په رسمي بلنه د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی. اسرائیل وایي چې د یمن له لوري یو ویشتل شوی توغندی شنډ کړی دی. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا توغندی د حوثي وسلوالې ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور توغول شوی و. د بیان له مخې د دې توغندي له توغولو سره سم د اسرائیلو په څو ښارونو کې د خطر زنګونه ووهل شول. حوثي وسلوالو که څه هم له متحدو ایالاتونو سره موافقه کړې چې پر یو بل به حملې نه کوي، خو پر اسرائیلو د توغندیو توغولو ته دوام ورکوي او وایي چې دا کار د غزې له فلسطیني وګړو سره د خواخوږۍ په پار کوي. اسرائیلو هم پر یمن ځوابي حملې کړې دي او په دې ترڅ کې یې د مه په شپږمه د پلازمینې سنا اصلي هوایي ډګر زیانمن کړ او ګڼ کسان یې ووژل. د ایران قضا اعلان کړی چې د رب د سندرغاړي امیر ته تلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو د هغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا ویان غلام حسین جهانگیر پرون وویل امیر حسین مقصودلو چې په امیر ته تلو هم مشهور دی، مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په 10 کاله بند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. تتلو همدرز دینی مقدساتو ته د سپکاوی په تور په 15 کاله بند محکوم شوی و، خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضاویان زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې به ډیر ژر د تتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران مخکښو څیرو د تتلو د عفو غوښتنه کړې ده. او د هند اودیشا ایالت د یو کلی اوسیدونکو ښځو د خیالي نقشو په نوم داسې نقشې جوړې کړې دي چې د طبیعي سرچینو کموالی ښیي. د دې سیمې اوسیدونکي د حاصلاتو د ټولولو په کلنی جشن کې د شپې د ډوډۍ لپاره کبان او مارماهي برابروي، خو په دې سیمه کې اوس کبان، ځنګلي میوې او نورې طبیعي سرچینې د کمیدو په حال کې دي. د لسو کلیو اوسیدونکو میرمنو د هغو نقشو په مرسته چې د یوې غیر حکومتي ټولنې په مرسته یې برابرې کړې دي، له سیمه ایز حکومت څخه د خپلو سرچینو او ځمکو د احیا لپاره مرسته ترلاسه کوي. د دوی د اټکل له مخې د دې سرچینو د بیا ژوندي کولو لپاره شاوخوا 2 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا شته. د اقلیم بدلون، نامنظمو بارانونو او د تودوخې لوړېدو د دې ایالت د خلکو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. سموک غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. واوري چې په هند کې ډیر یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې په دې هیواد کې په بے برخلیک حالت کې پراته دي.
موږ افغان کډوال په هندستان کې د ډېر بد حالت سره مخ یو، نه تعلیم ته لاسرسی لرو، نه روغتون ته او نه کوم قانوني کار کولای شو. هر ورځ د کرایې، خوراک او درملو لپاره اندېښمن یو.
د امریکا د کانګرس لسګونه غړو په یو رسمي لیک کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 20,000 ځانګړو ویزو غوښتنه کړې.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي، ډېر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، خو په عمل کې هېڅ نشته. دی موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو.
د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د ټلیفوني اړیکو د کیفیت له پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، په هند کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په هند کې د افغان کډوالو د انسجام د کمیټې د معلوماتو له مخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو په لویه کمیشنری کې د راجستر شوی افغان کډوالو شمیر له 8000 تر 9000 پورې دی. په هند کې ډیر افغانان د خپل وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غوري نیوکه کوي او وایي چې په دې هیواد کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
هله دا چې موږ ته بیا میشتدو فرصت راکړل شي چې یو خوندي هیواد ته ولاړ شو، چې هلته موږ وکولی شو زده کړې وکړو، کار وکړو او له ویرې پرته ژوند وکړو.
عبدالرشید حمیدی په هند کې د افغان کډوالو له ډلې دی. دی چې له کابو شپږ کلونو راهیسې په دغه هیواد کې میشت دی، وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
موږ افغان کډوال په هندستان کې د ډېر بد حالت سره مخ یو، اسناد نه لرو، له همدې کبله نه تعلیم ته لاسرسی لرو، نه روغتون ته او نه کوم قانوني کار کولای شو. هر ورځ د کرایې، خوراک او درملو لپاره اندېښمن یو. ماشومان مله ښوونځیو پاتې.
په هند کې وبله افغانه کډواله نوریا صدیقي چې له 9 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي، د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وایي.
کم کردن سامیه های مهاجرین توسط کشورهای میزبان،
د کوربه هیوادونو لکه استرالیا او کانادا له خوا د کډوالو د منلو د سهمیې کمښت، خراب اقتصادي وضعیت او د اولادونو نامعلوم راتلونکی د هند میشتو افغان کډوالو له جدي ستونزو څخه دي. په ځانګړي ډول که د دوی د اولادونو عمر له 14 کلونو لوړ وي، نو دولتي ښوونځیو ته نه منل کیږي.
ډیری افغان کډوال په هند کې د خپلو ماشومانو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله ځورېږي. دوی وایي که د دوی ماشومان له 14 کلونو لوړ عمرونه ولري، د دغه هیواد په دولتي ښوونځیو کې نه منل کیږي او د اقتصادي ستونزو او د خصوصي ښوونځیو د لوړو فیسونو له امله نسي کولای خپل ماشومان دغه ښوونځیو ته ولیږي. عرفان چې له تیرو 13 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي، په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د بیکارۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
په هند کې افغان کډوال له تیرو ستونزو سره مخ دي، چې تر ټولو مهمه یې بیکاری او اقتصادي ستونزې دي. څکه دوی ته چیرې کار نه پیدا کیږي که په دفترونو کې ورته کار پیدا شي، کاري ویزا یا هم نور اسناد غواړي، چې دوی یې نه لري.
دوی په هند کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غورۍ د نیوکې تر څنګ له ملګرو ملتونو او اړونده بنسټونو غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره یې جدي اقدامات وکړي او د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره زمینه وربرابره کړي. په هند کې د افغان کډوالو د انسجام د کمیټې مشر قیس ملک زاده د افغان کډوالو ستونزې مني او وایي
په تعداد 5000 مهاجر ما داشتیم.
مخکې مو هند کې شاوخوا 15000 کډوال درلودل، خو په 2020 کال کې تقریبا 3 تر 4000 نور کډوال چې په تحصیلي ویزو هند ته راغلي وو، دوی هم له UNHCR سره ځانونه ثبت کړل او اوس له 8000 تر 9000 افغان کډوال دلته هند کې له ملګرو ملتونو سره ثبت دي.
تر دی وړاندې یو شمېر افغان محصلینو چې د هند له پوهنتونونو فارغ شوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ویزو ته نه تمدید او د هندي پولیسو لخوا د نیولو په اړه شکایتونه کړي وو. هند شاوخوا درې کاله وړاندې د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په کابل کې خپل سفارت وتاړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزې ورکول بند کړل. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه بیا پیل کړې ده. هغه اقدام چې د سوداګرو او د محصلینو لخوا په هند کې د دوی د زده کړو د دوام لپاره له هر کلي سره مخ شو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکو چې طالبانو اوس له دندو لري کړی دي وای چې له دندو ګوښه شوی خو دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه نه دي ورکړل شوی. د کارکونکو د تنقیس په دوام د طالبانو تر ادارې لاندې د ملي راډیو ټلویزیون یو شمیر نشراتي او تخنیکی کارکونکو وای چې دوی له دندو ګوښه کړل شوی دي. اقتصادي کارپوهان خبرداري ورکوي چې له بدیل پلان پرته د حکومتي کارکونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لار اواره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
وما فعلا در خونه شایسته سر ایوان استم نمیدانم چه قسم بزگاره خدا پیشی برم.
دمیلی رادیو تلویزیون یو لدن قیشیو یو کارکون کتخ دی وی چل دریو لسیز و زیادی پا دی رسانه که کار کردی خوست تازه تن قیش شوی او پکور نستی. هغه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې اتې کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تیره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویې ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس. اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پرمخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پې وکړم. په دې هیله مې کار کوو چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کار کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د عام د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي. ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې معاش هم نه وي. په غریبۍ کې نه شرمیږم او خشرترینه کارونه وي کوم، یې چېرته ګرسونی وي چېرته شاګردي وي هر کار سي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون ځینې تنقیس شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقیس شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقیس تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 20 څخه تر 30 سلنې پورې تنقیس پلان شوی. د دوی په ټکو یوازې د طالبانو حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په افغانستان کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتیږي. دا ځکه چې مهاجر بېرته راستنیږي او د هغوی خوران کار نه لري، او د دې ترڅنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول دا هم د بیکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي، او سربیره پر دې خصوصي سکتور د حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه کولای شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د ادارې جوړښت له کمښت یا تنقید سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ډېری اوس په هېواد کې بیکاري سره لاس او ګرېوان دي او ځینې یې د ژوند کولو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ به خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ترامپ پر ټروت ټولنیزه شبکې په یو بیان کې ولیکل د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراینی سرتیري پکې وژل کیږي. ترامپ وړاندې لیکلي چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله ښودلی چې د ده د هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ شي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د خلیج دریو هیوادونو سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال وړاندیز وکړ چې که پوتین غواړي دی چمتو دی چې له هغه سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ شي، خو پوتین چمتو نه شو او پر ځای ترکیې ته خپل مرکچی پلاوی ولیږه. د 2022 کال د فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کیف او مسکو استازي مخامخ خبرې سره کوي. یو اوکراینی چارواکی چې د دې خبرو له جریانه خبر دی رویټرز خبری آژانس ته وویل روسي مرکچیان ټینګار کوي چې له هر راز اوربند مخکې اوکراینی ځواکونه باید د اوکراین له ټولو هغو سیمو ووزي چې روسیه یې د مالکیت ادعا کړې ده. کرملین د ترکیه په خبرو کې د روسیې د شرایطو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د رویټرز د راپور له مخې په دې خبرو کې چې یوازې 1 ساعت او 40 دقیقې دوام وکړ پر دې موافقه وشوه چې دواړه لوري به زر زر تنه اسیران خوشی کوي، خو دا چې دا کار به کله کیږي یو لوري هم څه نه دی ویلي. پرون په داسې حال کې چې په ترکیه کې خبرې روانې وي، اوکراینی چارواکو وویل چې په شمال ختیځه سومي سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. ولسمشر زلنسکي دا د ملکي وګړو د وژنې لپاره یو عمدي عمل وبله او ویل د روسیې د دې ډول اقداماتو مخه باید ونیول شي. هغه پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې ځواکونه یې د اوکراین یو پوځي موټر ویشتلی دی. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سولې په خبرو کې د امریکا د رغند رول ستاینه یې وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د امریکا د کانګرس یو سلو شپږو غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 40,000 ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې چې د مې په 14مه استول شوی راغلی دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لپاره ور افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه په اوګه خدمت کړی او دا چې غواړي د دوی لپاره به اس آی وی ویزې ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زره افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده، تازه د امریکا کانګرس په 2006 شمالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 40,000 ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14مه د امریکا د کانګرس یو سل شپږ غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2006 شمالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 40,000 ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې مېشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا اس آی وی ته په تمه دي د کانګرس لدی غوښتنې هرکلی کوي، خو په دې برخه کې د عملی او چټکو اقداماتو غوښتونکي دي. په کابل کې میشت نوید چې اس آی وی کیس لري او څه باندې درې کاله کېږي امریکا ته د لیک په تمه دی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هرکلی کوم دی نه، خو توقع مې دا ده چې دوی کار لږ زره زر وکړي، دې لپاره چې مخصوص موږ خلکو ته چې کیسونه لرو سخت رنگ رنگ مشکلات دي اقتصادي لحاظ نه، دا خو ټوله دنیا ته خبر ده افغانستان اقتصاد ډېر ضعیفه ده او امنیتي مشکلات هم دي، نور سخت موږ ضرورت لرو تک ته.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته او افغان پناه غوښتونکي پیکار چې څلور ماشومان لري وای په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې، خو اوس په پاکستان کې بی برخلیک پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرپ و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد که اوبل افغان پناه غوښتون که رفیع الله وی لتیر و دریو کلونو رئیس دغلته اوسیږي، خو په اوس وخت کې له پاکستان د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي او ډیر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، یعنی افغانان باندې انتقاد شي، خو په عمل کې هیڅ شی نشته. دی موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلات سره مخ دي، پولیس سره، نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقاد شي.
د امریکا د کانګرس د 106 غړو په دې لیک کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څنګه وکولی شي چې هغو افغان وګړو ته ویزی ورکړي چې د طالبانو، القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزي سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون له لارې نافذ شو، ترڅو د هغو افغان امریکایي پناه غوښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناه غوښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډوه. که څوم د فرمان له لاسلیک وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللي، خو د کډوالۍ د ډلبندۍ P1 او P2 د لیکت او بیا میشتیدنې چارې په ټپه درېدلي. د رویټرز د راپور له مخې د 2020 کال لاګست وروسته 200,000 افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیږدول شوي، خو د بیلابیلو راپورونو له مخې لا هم لسګونه زره افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په سوشيبو کې تاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسنۍ راپور لرو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې لږ دي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای کله کله اړکیږي چې ان دی وی اړیکې یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا شکایتونه داسې محل کېږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د می 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي، دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله مسعود و دای وای چې نه وازې د نت د کارولو اند عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی لستون سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزې ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو لنیټ ستونزې سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله مرزکا ولسوالۍ کې فقط دوه ډانګي لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ام ټي ان ده. اغم بیخی په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته ډیر ستونزې سره مخامخ دي. یو خدای غدي انټرنیټي ستونزې ده چې زه خپل انټرنیټ کاروم، نو یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالی اوسیدونکو حفیظ الله هم په خپل سیمه کې لورته ستونزې سره مخ دی. نو موري د غوي پښپګوشته ما ازادي رادیو ته وویل
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا ښه ده خو اونۍ درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځلس وارې به مو زنګ ووهو چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگه اطرافایش قراجاتش آنتن نیستن. مردم از آنتنهای تقویتی و کمک آنتنی چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
در میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدون که عبدالحمید بیا بل ستونزه یادوی.
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي تلیفون چالانه وي سیم کارت پکې موجود وي مګم زنګ نه راځي. هلته ورته خاموش ښیي که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي. نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومته غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو لس فیصده مالیه ورکوي. ومو غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه روشن، افغان بیسیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې دیارلس میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د مې ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژۍ د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان جون او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
ستاسو له پیغامونو
در به در سمم خوښ مو کړی دي. ورونه مې کړی دي زه خوښ سمم. درې نیم میاشتې مې مابس کټ کړی دي. څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کاږو دغې ډوری راته کښلي وې په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړی یم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي. هلته زما ژوند په خطر کې دی. هلته زه نه سم اوښتی. ما ژوند د خطر سره مخامخ دی. زه وکم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم. دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلې ورکې. زه دا ونه چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه سکولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
زه ګلالي حاکم د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو سره دا هیله د ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورو چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانانو تر غاړو کښې تر پټوانو کښې نو اخر ظلمن نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو یو شل کاله مقابله د کفارو وکړله. یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلي هم نه اخلي په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځلس ورځې کیږي پراته. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریکه کو چې ورشي ورته پازګاتا ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد در تویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا د غلطه د غلطه زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دی کله یو نخره را باندې کوي کله بل نخره.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي ملمه
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه ستا چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوری حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب ملما دی. میاخیل صاحب ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایست او خبرې را سره کوي.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده نو هلته خو جمهوری یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوو. بیا وروسته مجاهدین او طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د پوبلس واقعي باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو اساسولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبان مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګي مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو د امریکای د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوه او قضایه قوه او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او د دې خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري او بالاخره هدف ته ټولو نظامونو باید دا وي او د چې هغه ولس ته خدمات ارزه کی هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
خو د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه اگر قانون د حاکمیت چې څنګه لازم وو هغه سي تطبیق نشو او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو غلوه خلاوه اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونو چې تیر شوی دی جمهوریت یا اساسي قانون ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی نو دا یو بهتر نظام او البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضی ماده یا بعضی مسائل په هغه کې وو چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدی؟
خدلته خود دوه درې موخی دی. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې وړی چې امتیاز واخلی که هغه قومي سمتي شخصي یو بحث داده. یو داره چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دی او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي ځکه کته ډیر ښه سیستم مولاری او داغه تطبیق کې مشکل وی نو بیا تنه شکوله چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی د قانون حاکمیت وی نو هغه په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم خو قانون او خو سیستم و اما د تطبیق کې مشکل وو نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري یعنی هغه مصرف لري نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابه ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نه شي هغه تطبیقولی شي که نه شي او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېر انده اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټرم وي او ډرایور یې ښه نه وي نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه و البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي یعنی ثابت او جامد شی نه دی یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی په ایران کې بل رقم دی په افغانستان کې بل رقم وو خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري ولس باید په تصمیمګرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي ځکه د افغانستان په جامعه کې په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغه تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه تر سره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسی که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه بستی وای؟ استاس د خبرې دا مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې تاسو هدف دا دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي، او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې تاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سر کولای. خو زه غواړم چې پوسم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کوم ستونزه و چې تاسو په نظر باندې رامنځته کیدای شوی؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه و، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې، او هغه زموږ کم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي، موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو، او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچېر ولس یو قانون تصویب کړي، اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان د پاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه و یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانوني اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړي او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظام نامه جوړ شول، دا غي نه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره، نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي، نو موسسات چې کوم دی، انسټیټیوشن چې کوم دی، هغه صحیح روش نشي کوله، او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضرور ده. یعنی خلک په هغه باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي، او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلې و په افغانستان کې یا وروسته در دي؟ په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
اول فدرال سیستم په افغانستان کې ممکن نه و، کچوي خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودله چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو، د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و، په شمال کې دوستم و، فرضاً په هرات کې اسماعیل خان و، په کابل کې استاد ربانی حکومت و، همدارنګه حکمتیار په چراسیاب کې و، یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه هلته و سره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته ځکه حاکمیت یې درلوده، اما نتیجه ور نه کړله، ځکه چې داخلي جنگونه شول. او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانون خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي، هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره، دا ته نشي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي ته کدی و تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځای به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمه د ولس رول به هلته سره رقم وي نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي پارلماني وي هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي یعنی محلي ادارو ته ورکي هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که هغه ریاست جمهوري وي پارلماني وي یا فدرالي وي اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغسته ده ولو دا فدرالي ده اما خلکو سره مشکلات لري دنیا مو سره مشکلات لري دا نو اوس بل بحث ده چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو ترمنځ هغه یو څه د منځه تلونکی ده یا د منځه لاړو یو هدف پورې نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا ته قدرتونه نشه کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی په تور مثال کړی جمهور دی هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکي والیانو ته ورکي ولسوالانو ته ورکي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره نو په دې خاطر باندې زه په خپل دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه decentralized کې او خلق په تصمیم گیری کې داخل کې ځکه د حکومت ولې تعریف هم داده چې یو پروسه د تصمیم گیری د مشارکت د خلکو دی او د حساب دهی ده نو هر تصمیم چې تنيسي ولس باید په تصمیم کې شریک یاغه کده کلی په ساته باندې ده کده ولسوالۍ په ساته ده کده ولایت په ساته ده کده مرکز په ساته باندې نو څوره چې ولس زیات داخل شي اما غونه بیا د فساد مخه د منځ زی بی اعتمادي د منځ زی او بل هغه خره همکاري د حکومت او د دولت او د ولست ترمنځ یعنی یو امغږی رامستکی او اعتماد رامستکی نو یعنی په حکومتداري کې ټول رول لري کته ولست هغه ک مدنی ټولنې دي ک میډیا ده ک دولتي ادارې دي یعنی دا ټول د حکومت ولې برخه ده او ټول اړ یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي
میا خل سب تاسو د تعادل خبره وکړه د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو په ایران او واتیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو د ماډل چې کوم یو دی ورون کړی دی دا نه په اسلامي هوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې یو حزب دی یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیول دی او یو ډیکټاتوري ډله ده نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده دلته یې ولسواکي مطرح نه ده د ولس رول مطرح نه ده او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیول ده دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي د اسلامي حکومت خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت الته وجود نه لري ځکه چې د پخپله وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولست لپاره مسولیت لري یعنی د حقوق د ولست حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولست خدمتګار دي او ولست باید رول ولري نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی قدرت نیول دی ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او د ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستم قربان چې حالت تعادل موجود وي او الته د قواو ترمنز پاغه شکل باندې نه ده. او مهمه مسله په هر نظام کې دار چې مشر څنګه انتخابي کی څوک انتخابي، نو کچره ولسی او څوک انتخاب نکي نو بیا غا ډیکټاتوري نظامونه دي. او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي، حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوي 500 کالو کې چې نه منګه عیني شاهدانی وو چې په افغانستان کې څه وشول. دوه درې مسائل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت ولې نور نه فکرې دي، نو د نفع په مقابل کې به تاسو لمرونه پیدا شوي دي او بل اخره جنگونه شوي دي او هغه نظامونه سقوط کړي دي. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکړي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویل حاکمیت ته، نو دا افغانستان د خلکو لپاره ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نوره دنیا کې نو.
میا خیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت 10 کاله دوام وکړ، طالبان 13 ځلې 15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي. نتیجه دا ده چې په هغه ملک ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه نه خوشحاله وي او که نه. نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنگونه وي او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کیږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي پراسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یو جنگي ډله حاکمه کیږي، هغه جنگي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دار چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازي نه لري، بانکي سیستم هلته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي 2 کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
Yeah. Let the bomb, let the bomb.